الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د شکر برکتنا دعای عطار یا رب کریما سوک چدار سالا د شکر برکتنا ولولی یا ووری هاغا په هر حالت کې صبر او شکر کولو والا جوړ کی او هاغا د مور او پلار او د خاندان سره بے حساب وبخی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دا درود شریف فضیلت دا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے چ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. کم کس چ دا سے درود پاک ولولی دہاغ دا پار زما شفاعت واجب شی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د شکر فضائل کتاب نا یوسو اهمی خبری. تابعی بزرگ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی بے شک اللہ پاک چی ترسو پورے غواڑی نو د خپل نعمت نا خلقو تا فائدہ رسی او چکل د هاغه نا شکری وکړی شي نو هاغه د هاغه د پارا عذاب جوړ کی. د مسلمانانو څلورم خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فهمدان والو کی یو کس ته ارشادو فرمایلو چې بے شک د نعمت تعلق د شکر سره دی او د شکر تعلق د نعمتونو د زیاتوالي سره دی. دا دوانه د یو بل د پاره لازم دی. بس د الله پاک د طرف نه د نعمتونو زیاتواله تر هغه وخت پورې نه ودرېږي تر څو پورې چې د بنده د طرف نه شکر اونه درېږي. حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی چې الله پاک چې یو بنده ته د اهل مال او اولاد په شکل کې نعمت عطا کی بیا هغه وی ما شاء الله لا قوه الا بالله، یعنی چې څه الله پاک واړی د نیکی د طاقت توفیق هم د هغه سره دی، یعنی شکر ادا کی. نو هغه په هغه کې د مرگ نه علاوه هیڅ آفت نه ویني. د شکر بنیاد د شکر اصل دا دی چې انسان د نعمت تصور او د هغه اظهار کوي او د شکر حقیقت دا دی چې منعم یعنی د نعمت ورکوونکي د نعمت د هغې د تعظیم سره اعتراف وکړي او نفس د هغې عادي جوړ کړي. دلته یوه باریکي ده، هغه دا ده چې بنده کله د الله پاک د نعمتونو د هغه د قسمه قسم فضل او کرم او احسان په باره کې مطالعه کوي نو هغه د هغه په شکر کې مشغوله وي. د دې سره سره نعمتونه زیاتیږي او د بنده په زړه کې د الله پاک محبت زیاتیږي. دا مقام ډیر اوچت دی او د دین اعلی مقام دا دی چې د منعم محبت تر دې پورې غالب شي چې د زړه د نعمتونو طرف ته اړو التفات یعنی توجه باقی پاتې نشي. دا مقام د صدیقانو دی. الله پاک د خپل فضل مونږ ته د شکر توفیق را عطا کی. حضرت ابو عقیل رحمت الله علیه فرمای چې ما د حضرت بکر بن عبدالله رحمت الله علیه نه واورېدو چې بندا کلم الحمدللہ وی نو دا الحمدللہ ویلو پا برکت دا آغا دا پار نعمت لازم شی. ما پختنو کلا چی دا دی نعمت بدل سدا؟ ارشاد او فرمایلو دا دی بدلا ام دا بنده الحمدللہ ویلی بس پا دی ویلو با هاغلا یو بل نعمت راشی زکر چی دا اللہ پاک نعمتونا نختمی. حضرت ابو سلیمان واسطی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د الله پاک په نعمتونو یادولو په زړه کې د هغه محبت پیدا کیږي د رب العزت په بارگاه کې حاضری. حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بشکه الله پاک به د قیامت په ورځ خپل بنده په خپل بارگاه کې حاضر کی او هغه ته به خپل نعمتونه حسابي. د دومره بیانول نفس حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ ډېر وجړل. بیا یې فرمایل زه امید لرم چ اللہ پاک په پا بندله په خپل بارگاه کې د حاضرول نه پس عذاب نه ور کوي. د ویری خبره د الله پاک خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله ته وویني چې الله پاک خپل بنده ته د هغه د نافرمانی باوجود د هغه د خواهشاتو مطابق ورکړه کوي نو دا د هغه د طرف نه هغه ته مهلت دی. د حضرت داود علیه السلام شکر. حضرت داود علیہ السلام دا اللہ پاک دا سے حمد کو چھ الحمد للہ حمدن كما ينبغي لكرم وجه ربي جل جلاله، یعنی د الله پاک د پاره داسې حمد دی لکه څنګه چې د هغه د عزت سره خای. نو الله پاک حضرت داود علیه السلام ته وحی وفرمایله چې اے داودا، تا پرختې په مشقت کې اچولی دی، یعنی داسې حمد پرختې هم نشي کولی. د الله پاک په ذکر باندې لمدا جبا حضرت موسی کلیم الله علیه السلام د الله پاک په بارگاه کې عرض وکړو چې ستا شکر څنګه ادا کول پکار دی. ارشاد شو، اے موسی، چې ستا جبه زما په ذکر باندې همیشه لمده وي. آه، په نافرمانۍ باندې هم د انعامونو باران. حضرت مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمای، ما په یو کتاب کې لوستلی دی چې الله پاک ارشاد فرمای، ابن آدمه، په تا باندې زما خیر نازلیږي خو زما خواله ستا شر را رسي. زه د نعمتونو په ذریعه ستا سره د محبت اظهار کوم، او ته زما په ناپرمانو کې زما د ذکر نه غافل اوسې، او عزت والا پرختہ همیشه ستا بد عمل زما خواله راوړي او حاضرې د بخنی زیره. د آخری نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی چې الله پاک چې یو بنده ته نعمت ورکی او هغه د دې خبر یقین کوي چې دا د الله پاک د طرف نه دی، نو الله پاک د هغه د پاره د هغه نعمت شکر ادا کول لکی. او چې کله الله پاک په گناه باندې د بنده پخیمانتیا وویني، نو د هغه د بخنې د غوښتو نه مخکې هغه بخي. او چې کله یو کس په دینار باندې کپڑا اخلي او اغوندي او د الله پاک شکر ادا کوي، نو د دې نه مخکې چې جامې د هغه د گیټو پورې رسی، الله پاک هغه وبخي. حضرت معاویه ابن قرآ رحمت الله علیه فرمای، چې کوم کس د نو جامو اغوستو په وخت بسم الله والحمد لله وایي، هغه بخلې کیږي. او څوک چې د سخوراک خوړلو په وخت بسم الله والحمد لله وایي، هغه هم بخلې کیږي. او څوک چې د اوبو څکلو په وخت بسم الله والحمد لله وایي، هغه هم بخلې کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی چې کله الله پاک یو بنده ته نعمت عطا کی، نو په هغه باندې د خپل نعمت اثر لیدل خوښي. د ویرې خبره، الله پاک ارشاد فرمای، ابن آدمه، چې ته په داسې حال کې زما په نعمتونو کې پال لیکيږي چې زما په ناپرمانۍ کې هم ککړي، نو زما نه اویریگا چې چرته تا ستا د گناهونو په وجه باندې هلاک نکړم. ابن آدمه، زما نه اویریگا او چې چرته غواړي ودوسه. د شکر ادا کولو والا قلی واقعه، حضرت بکر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بیان کی چې زه د یو قلی، یعنی هغه مزدور چې کم په اډو وغیرہ کې پیټي اوچتای، د هغه سره ملاو شوم. کوم چې به پیټي اوچتولو او د پیټي د اوچتولو سره به الحمدلله او استغفر الله ویل. ما د هغه د پاره غېدو انتظار شروع کو. چې کله هغه د خپل ملا نه بوج کوس کو، نو ما د هغه نه پوښتنه وکړه، آیا ته د دې نه څه ښه کار نه شي کولی؟ هغه وویل، ولې نه، زه ښه کار کولی شم، قرآن پاک لوستلی شم، خو بنده د نعمت او د ګناه ترمنځ وي، ځکه زه د هغه په کامل نعمتونو د هغه شکر ادا کوم او د هغه نه د خپلو ګناهونو معافی غواړم. ما وویل، د دې ځای قلی هم د بکر بن عبدالله نه زیات خيار دی. د اوبو شکر، د الله پاک خوږ آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې بکله اوبس کلي، نو دا کلمات به ویل، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. ترجمه، ټول تعریفونه الله پاک لره دي، کوم چې صرف په خپل رحمت دا، یعنی دا اوبه خوږې کړي، ډېرې ښې جوړې کړي، او زمون یعنی د امت د گناهونو په وجه دا تراوې او ترخی جوړ نکړلې. عافیت او شکر، د یو عالم دین فرمان دی چې ما په خپل معامله کې ډیر غور او فکر وکړو، نو د عافیت او شکر نه مې یو خیر هم د شر نه خالی اونه موندلو. ډیر خلک په مصیبت کې هم شکر کوونکي اوسي، او ډیر خلک د عافیت باوجود شکر گزار نه. بس چې کله ته د الله پاک نه غواړې، نو دا دواړه غواړه. حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمای چې د الله پاک د طرف نه د بنده د عیبونو پټیدل دا د عافیت علامت دی، د هلاکت نه محفوظ. حضرت ابو العالیه رفیع بن مهران رحمت الله علیه فرمای، زما امید دے چې په نعمت باندې د الله پاک شکر ادا کولو والا او د ګناه معافی غوښتلو والا بنده به نه هلاکیږي. د نعمت قدر. د الله پاک خوږ محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی چې په تاسو کې چې څوک د الله پاک د نعمتونو قدر پیژندل غواړي نو د ځان نه د کم نعمت والو ته ګوري، زیات والو ته دی نه ګوري. په آینه کې د کتلو په وخت دعا. نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې با کله په آینه کې خپل نورانی مخ ته کتل نو دا دعا به لستله: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي وحسنها وجعلني من المسلمين. یعنی ټول تعریفونه د الله پاک د پاره دي، کوم چې په صحیح طریقه ز پیدا کم، زما مخ یې مکرم او خپل جوړ کو، او زی په مسلمانانو کې شامل کم. په مصیبت کې نعمت. حضرت حبیب بن عبید رحمت الله علیه فرمای چې الله پاک چې بنده په مصیبت کی اخته کی نو په هغه کې د هغه نعمت هم وی، او هغه دا چې الله پاک هغه د دین په سخت مصیبت کې اخته نکو، حالانکه که هغه غوښتلې نو د دین یې هم په سخت مصیبت کې اخته کولی شو. د مصیبت راتلو سبب. حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمای چې مصیبت ځکه نازلېږي چې د دې په وجه بنده د رب په بارگاه کې دعا وکي. په نعمتونو باندې شکر ادا کول د رب خوښ عمل دی. ستا رب د دې زیات حقدار دی چې ته ځان د دې خبرې عادت جوړ کړي چې د هغه په نعمتونو باندې د هغه شکر ادا کړي. هغه مخکې هم په تا باندې احسان کولو، اوس به هم کوي. په الله پاک مې د قسم وي، د هغه شکر ادا کول د بندګانو د بدلې ورکولو نه ډېر آسان دی، ځکه چې هغه د بندګانو نه په دومره شکر باندې راضي کیږي چې هغوی د هغه حمد وکي. په ایمان باندې د الله پاک شکر. حضرت احمد رحمت الله علیه فرمای ما حضرت ابو معاویه اسود رحمت الله علیه ته عرض کوم چې اے ابو معاویه، ایمان د الله پاک څومره لوی نعمت دی. مونږ د هغه نه دعا کوو چې هغه زمونږ نه دا نعمت واپس وانخلي. هغوی ارشاد فرمایلو: په نعمت عطا کوونکي باندې حق دی چې هغه چاته نعمت ورکوي نو چې پوره ورکي. حضرت ابو معاویه اسود رحمت الله علیه او فرمایل الله پاک د ټولو نه زیات کریم دی چې کوم نعمت ادا کوي نو پوره عطا کوي، چې پچا باندې څه عمل کوي نو قبل یې هم. د یو کس په برکت د ټولو حاجتونه پوره کیږي. حضرت عبدالرحمن بن زید اسلم رحمت الله علیه ارشاد فرمای چې اجتماع کې چې کله یو کس داسې وي چې هغه د الله پاک حمد وکي نو په اجتماع کې د ټولو شرکت کوونکو حاجتونه پوره کولی شي. د ټولو نه وړوکې نعمت. حضرت ابو ایوب احمد بن محمد بن جابر قرشی رحمت الله علیه فرمای چې حضرت داود علیه السلام د الله پاک په بارگاه کې عرض وکړو چې الله پاکا، ما ته د خپل د ټولو نه د وړوکې نعمت په باره کې خبر راکا. نو الله پاک هغې ته وحی وفرمایله چې اے داودا، سا واخله. هغوی سا واخیسته. نو الله پاک ارشاد او فرمایلو چې دا زما پتا باندې د ټولو نه وړوکې نعمت دی. د خوړلو د نعمت حساب به نکی. حضرت تمیم بن سلمہ رحمت الله علیه فرمای ما ته دا خبره بیان کړی شوې ده چې کله بنده د خوراک په شروع کې بسم الله ولولي او په آخره کې الحمدلله وای نو د هغه نه به د خوراک د نعمتونو په باره کې پوښتنه نکیږي. زما شکر دے ادا کرے شی. عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی چہ اللہ پاک چکل حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو نو دا ہوی دا خی طرف نے جنتیان او دا گس طرف نے دوزخیان رویستل او ہوی پز مکہ باند روان شل. پا آغی کی زینی راندہ زینی کانو او زینی پا مصیبت و خلیو. نو حضرت آدم علیہ السلام عرضو کو چہ اے زبا ربا، تا زما اولاد یوشان پیدا ولی نکرو؟ نا اللہ پاک ارشادو فرمایلو اے آدما، زغوارم چه زما شکر ادا کریشی. پا اینه که دا کتلو پا وقت دا لستلو یو بلا دعا. حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیه فرمای چه نبی پاک صلی اللہ علیه و آلیه وسلم چه بکل پا اینه که کتل نو دا دعا بای لستلا: الحمدللہ اللذی خلقنی فا احسن خلقی و خلقی وزان منی ما شان من غیری. ترجمہ: ټول تعریفونه الله پاک لره دي، کوم چې زه پیدا کړم، زما صورت او زما اخلاق بهترین جوړ کړل، او ما ته یې ښکلا را عطا کړه، او نورو ته یې عیب ورکړو. په دوزخیانو باندې هم احسان. حضرت عبداللہ ابن قاسم رحمت اللہ علیہ فرمائی چې بشکه په دوزخیانو باندې هم د الله پاک احسان دی، او هغه داسې چې که الله پاک غوښتلې نو هغوی له به د دینه هم صح عذاب ورکړی و. په اوبو څکلو والا باندې شکر کول لازم دی. د ټولو مسلمانانو خوږه مورجانه حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې کوم بنده خالص یعنی یخی او خوږی اوبو اسکی او هغه بغیر د تکلیف نه وجود ته داخلی شي او بغیر د تکلیف نه بهر اوزی، نو په هغه باندې شکر کول لازم دی. د یو عقلمن خط حضرت علی ابن عبدالرحمن رحمت الله علیه بیان کوي چې یو عقلمن کس د خپل ورور په نوم باندې یو خط ولیکو، د کوم مضمون چې داده چې ای زما ورورا، مونږ د الله پاک د دومره نعمتونو سره سهار کوو چې هغه نشو شمیرلې، حالانکه زمونږ ناپرمانی ډیر زیات دي. مونږ ته معلومه نه ده چې په کومه خبره باندې د الله پاک شکر ادا کړو، پر لپسې په ملاوېدونکو نعمتونو باندې یا په دې خبره باندې چې هغه زمونږ عیبونه پټ ساتلی دي. د جلبازۍ یعنی تادۍ تعریف: د سوچ نه بغیر د سکار کولو ته جلبازی یعنی تادی ویل کیږي. دې ته عجلت هم ویلی شي. که انسان خپل کارون د سوچ او غور او فکر نه پس شروع کی نو هغه ته توقف یعنی په قلاره ویل شي، او کار په قلاره قلاره په آرام سره کول پکار دي چې په بهتره طریقه باندې سرته ورسی. دې ته تحمل او بردباری یعنی انات هم ویلی شي. د تخم نه په بوټی، د بوټی نه په ونه، او د ونې نه په میوادار ونه جوړېدو کې خو لږ وخت لګي کنه. ښه بد او بد ښه ګڼل: تر څو پورې چې په یو کار باندې نه پوهېږي نو په هغې کې تادی نه دي کول پکار، ځکه چې په تادی کې انسان ښه بد او بد ښه ګڼي. د عربي متل دی چې الم تستعجل تصل، یعنی که تاسو تادی نه کوئ نو خپل منزل مقصود ته به ورسئ. کوم انسان چې د تجربو نه پایده ناخلی هغه نشي کامیابېدی. تادی ته ام الندامه یعنی د پخیمانتیا مور ویلې شوې ده. د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په شان مونس حضرت امام مالک رحمت الله علیه په حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه پسې مونځ کو، نو هغوی د هغه مونځ ډیر خوښ شو او وی فرمایل ما د دې ځوان نه زیات د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په شان مونځ کوونکي څوک نه دی لیدلې. بشک دومره تجوید چې په کوم باندې تصحیح حروف وي، یعنی د تجوید او د قاعدو مطابق حرفونه په صحیح مخارجو سره ادا کړی شي او د غلط لوستلو نه بچ شي، دومره تجوید کول دا فرض عین دی. په تراویح کې امام په قراءت کې پریشان کول، د خپل حفظ د خودلو دپاره په معمولی شان شک باندې ادریدل ریا ده. د امام د پریشان کولو دپاره بیا بیا فتح ورکول په حقیقت کې د یهودیانو کار دی، او د لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه په حکم کې داخل دی. د وظایف په اثر کولو کې شرایط: اول نمبر حسن اعتقاد یعنی پوخ یقین، دویم نمبر صبر او تحمل، دریم نمبر د جمع سره د منځ کولو پابندی. عظیم صحابیه حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نکاح کول زنانه وینځه جوړول دي، ځکه غور کول پکار دي چې هغه د خپل لور نکاح چرته کوي. د ډېر کوشش باوجود که په یوه شعبه کې کامیابی میلاو نشي نو د اخیار اسلامي رور سره مشوره وکړي او شعبه بدله کړي. د خوند د پاره گناه کول: د خوند د پاره گناه م کوي، چې خوند ختم شي نو گناه خو به باقی پاتې شي، او د مشقت په وجه نیکی مو پرېږدئ، ځکه چې مشقت به ختم شي خو نیکی به باقی پاتې شي. د جاهل صفتونه: کثرت الالتفات و سرعت الجواب، یعنی ډیر زیات اخوا دې خوا کتل او په جواب ورکولو کې تادی کولو والا. د اعتماد فضا ختمول: که د مذهبي تحریک سره په تړون لرونکو خلقو کې بدګماني پیدا شي نو د نگران او د ماتح تر منځ به د اعتماد فضا ختم شي. بعضې وخت کار په ظاهره غلط ښکاري او په حقیقت کې داسې نه وي، ځکه چې ممکنه ده چې کوونکی هغه کار په هیره باندې کوي یا لیدونکی په غلطۍ باندې وي. ناوخته رسیدل د نه رسیدو نه بهتر دي. تادی ساز کار ورانی د اصلاح انداز. صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمای، د خلکو په مخ کې سوک پویا کول ذلیل کول دي، خو په تنهایی کې پویا کول اصلاح کول دي. د خواهش جواب. د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه پوښتنه وکړه شو چې ما تشتهی، یعنی ستاسو څه خواهش دی؟ هغې وفرمایل ما یقضی الله، یعنی څه چې د الله پاک حکم وي. د انسان د فضل او د کمال جوهر یعنی قابلیت د خبرو کولو نه پس ظاهریږي. حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، کار په تدبیر یعنی په سوچ او فکر سره کوئ، بیا که د هغې په کولو کې خیر ووینئ نو ویې کوئ، او که د گمراهۍ اندېښنه وي نو منه دې شئ. شرح حدیث، کوم کار چې کول وي لومبه د هغې په انجام باندې سوچو کوي بیا کار شروع کوي. که تاسو ته د یو کار په انجام کې د دین یا د دنیا خرابي په نظر راشي نو هغه کار مه شروع کوي، او که شروع کړی مو وي نو منه ترې شئ او هغه مه پوره کوي. په حدیث پاک کې دی، اطمینان د په هر سیس کې وي سوا د اخرت د کار نه. شیطان د نیکی کار په انسان باندې رستو کوي او بیا یې ترینه منع کوي. د جنابت یعنی د غسل فرض کېدو په حالت کې کم از کم د اودس کولو نه پس اوده کیږي. په حدیث پاک کې دی، په کوم کور کو چې جنوبی یعنی بې غسله وی الته د رحمت پرېښتې نه راځي. په حدیث پاک کې دی، په توبه کې د ناوخته کولو نه بچ اوسئ، ځکه چې مرګ زر راتلونکی دی. د چا په اصلاح کې مه ناوخته کوئ. څوک په ګناه کې په لیدو په ښه طریقه په نرمۍ او شفقت سره د هغه په اصلاح کې مه ناوخته کوئ. که د جمعې د مونځ نه مخکې جنازه تیاره شي نو د ډېرو خلکو د راجمع کېدو انتظار نه دي کول پکار، بلکې جنازه وکئ. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد.